مل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړی مشی په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې. په یو بلا یو ساته خبري خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم او ری چې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وای افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د انتخاباتي مسایلو په سر تاوتریخوالی رامنځته کړي. نور مسایل هم لرو خو په پایل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اورو چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 1109 محلونو رایې باطلې اعلان کړې. د چک جمهوریت پوځیان به سر له راتلونکي کاله د بګرام پوځي اډې ساتنه بند کړي. په عراق کې پر اعتراض کوونکو د ډزو په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 1109 محلونو رایې باطلې اعلان کړې دي. کمیسیون دغه رایې وروسته تر دې باطلې کړې چې د یو شمېر مرکزونو رایې بیا وشمېرلې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان زبیس سعادت نن ازادي رادیو ته وویل
تر دې دمه پورې دغه ولایتونو څخه چې معلومات راغلي دي په ټوله کې د 1109 محلونو تفتیش او بیا شمېرنه ترسره شوې وای چې دغه ټول محلونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د فیصلې پر اساس باطل اعلان شوي دي.
تکل سی و چې پنځ دې 2500 محلونو کرایې بیا وشمیرل سي. خود عبدالله د انتخاباتي ټیم ثبات او هم پلنې د مخالفت لکبل په او ولایتونو کې دغه کار نه دی تر سره سوی. چک جمهوریت ویلي چې پوځیان به سر لراتلونکي کال د بګرام پوځي اډې ساتنه بند کړي. د چک خبري اژانس په حواله د دغه هیواد دفاع وزیر لوبومیر مینتار پرون ویلي دغه کار په افغانستان کې د چک د ماموریت د پایته رسیدو له شرایطو سره سم ترسره کیږي. په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د چک جمهوریت د ماموریت له ختمېدو سره به دغه هیواد د افغانستان د ځنګړو ځواکونو پر روزنه تمرکز کوي. په 2000 میلادي کال کې به افغانستان ته د طبي پوځي ټیم تراستولو وروسته افغان پوځیانو ته طبي مرستې هم چک جمهوریت برابروي. د محل په افغانستان کې د چکی سرتیرو شمیر 250 تر رسیدي چې 100 تنه د بګرام پوځي اډې د غزمې ترڅنګ دفاعي مسؤلیتونه لري. د چک جمهوریت سرتیرو له شپږو کلونو راهیسې د بګرام پوځي اډې په ساتنه کې همکاري کوي. د دایکنډي ولایت چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلولو طالبانو په حملو کې 25 وسلول طالبان او 8 سرتیري وژل شوي دي. د دایکنډي د والي ویاندې سکینه احسانی نن ازادي رادیو ته ویل چې وسلولو نن سهار په کجران ولسوالۍ کې پر څو پوستو حمله وکړه. د هغې په خبره وروسته نشته وسو چې په نتیجه کې 25 وسلول طالبان او 8 سرتیري وژل شوي دي. د والي ویاند وایي چې 4 نور سرتیري ټپیان شوي دي. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بلخو د کندز امنیه قومندان وای د دشت ارچی ولسوالی په بندر سیمه کې لاس تنه وسلول طالبان وژل سوي. د جنرال عبدالرشید بشیر په خبره لومړی وسلولو د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړ، خو سیمه ته د تازه دمه ځواک لا رسیدو وروسته د وسلولو برید په شا وطن به ولسو. امنیه قومندان د رسنوي ته ویلي چې وروسته نشته وسو چې په نتیجه کې یو نور وسلول ټپیان سوي دي.
د دوی حمله په شا وطن به ول شوي او دوی ته مرجو بلا واوخته. د مولوی مبشر په نوم د طالبانو یو مهم غړی هم په دغه عملیاتو کې وژل شوی دی. په ټوله کې د دښمن لس تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي.
د کندوز امنیه قومندان جنرال عبدالرشید بشیر وایي چې د نشتې پر مهال 2 افغان سرتیري هم وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. وسلولو طالبانو په دې حمله کې د 12 سرتیرو د وژلو او 9 نورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. بلخوا په کندوز کې د ملي اردو مسؤلان وایي چې د کندوز ښار په بیلابیلو برخو کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې 8 تنه وسلول وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دغه عملیات 2 ورځې مخکې پیل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو یو چارواکي د ټولنیزو رسنیو لسترو شرکتونو لکه فیسبوک، انستاګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو حسابونه تر هغه بند کړي چې په دغه هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په مرکه کې چې پرون خبره شوه د ایران رژیم خورا دوه مخه بللی دی.
We are calling on our موږ د فیسبوک، انستګرام او ټویټر پر شان د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو څخه غواړو چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای، د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف او ولسمشر حسن روحانی اکاونټونه تر هغو بند کړي چې دوی د خپلو خلکو انټرنیټ بیرته فعال کړی نه وي.
براین هوکم دارز ویلی چې د ایران رژیم په داسال کې پر خپل خلکو انټرنیټ قطع کوي چې په خپل له دغو ټولنیزو رسنیو څخه کار اخیستو ته دوام ورکوي. د ایران حکومت د تیر اونۍ د مظاهرو پر مهال انټرنیټ پر خلکو بند کړ. امنیتی ځواکونو د عراق په جنوب کې پر اعتراض کوونکو ډزې کړې چې لږ تر لږه 15 کسان یې په نتیجه کې وژل شوي او په لسګونو نورو ټپیان شوي دي. پولیس او روغتیایي سرچینې وایي لږ تر لږه 2 کسان نن هغه وخت وژل شول او تر اویا زیات نور ټپیان شول چې امنیتی ځواکونو بصرې ته نږدې په قصر بندري ښار کې د مظاهرچیانو د تیتو پر کولو لپاره ډزې وکړې. بل خاطر شپې تر اس کوونکې د شار پر دریو پلونو راټول سی و چې امنیتی ځواکونه د تیتو پر کولو لپاره وژن کې وسلې او اوشکې بهونکې غاز کارولې او درې کسان دلته په نتیجه کې وژل سی وې. د سرچینې وایي چې تر 500 زیات کسان د شخړو پر مهال تر ډیره د مرمۍ او د اوشکې بهونکې غاز د کارونې په نتیجه کې ټپیان سی وې. د اکتوبر له لومړۍ په عراق کې د پیلسوي اعتراضونو پر مهال لږ تر لږه 330 کسان وژل سی وې. دغه اعتراضونه د اداري فساد، بیکاری او کمزورو ټولنیزو خدماتو له کبله پیل سی وې. او د نړۍ د کاتولیک سویانو مشر پاپ فرانسیس لستورو هیوادونو وغوښتل چې خپلې اټومي وسلې له منځه یوسي. پاپ دا خبره نن د جاپان په ناګا ساکي ښار کې د وینا پر مهال وکړه. ناګا ساکي د جاپان هغه ښار دی چې په دویمه نړیواله جګړه کې امریکا پرې اټوم بم وغورځوه چې له کبله یې لسګونو زره کسان ووژل سول، خو ورسره دویمه نړیواله جګړه هم پای ته ورسېده. د ناګا ساکي د اټومي بم په هایپو سنټر پارک کې وویل دا ځای موږ له هغه درد او وحشته ښه خبروي چې موږ انسانان یې یو بل ته پېښولی سو. په 1935 کال د امریکا په اټومي حمله کې په ناګا ساکي ښار کې 4000 کسان ووژل سول. تر دې درې ورځې مخکې امریکا جنگي البتکې د جاپان پر یو بل شار هیري شما اټوم بم غورځولی و چې یو لکو 40000 کسان په نتیجه کې وژل شوي وو.
زموږ غلازه دی رادیو نوري درنو دوستانو، دا او نور خبر شوي موضوعات زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولی شئ په تمدا زاد دی رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د انتخاباتي مسایلو په سر تاوتریخوالی رامنځته کړي.
ولی ایران واضح میگیم که ما قسمی که ثابت کردیم که بی‌طرفانه عمل میکنیم به هیچ نوش که زندگی مردم افغانستان مختل بسازه اجازه.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دارالانشا وایي که دوی ونتوانېږي په وو ولایتونو کې رای بیا وشمیري نو وروستۍ پریکړه او د پایلو د اعلان لپاره خپل عملیاتي راپور به کمیسون بورډ ته وسپاري.
تمام گزارشات عملیاتی خود با کمیسیون انتخابات شریک میسازیم و هر تصمیمی که بورد کمیسیون انتخابات گرفت ما به طابق ازو او را تطبیق میکنیم و عملی میسازیم.
خو ولی د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د رای او د شمیرنې روان بهیر دومره جنجالي شو؟ په دې اړه بعد ټیپال رئیس یوسف رشید سره هم مرکه ولرو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د ټولنیزو رسنیو لسترو شرکتونو فیسبوک، انستګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه بند کړي. دا موضوع هم درته لرو. د خبرونې دوهمه نیمایي دوه اونیزو پروګرامونو انصاف پلټه کې ورک شو. عزیزانو ته ځانګړې شوی هیلته دا هم راسره واوري. یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري روانه خبرونه مو تر 15 بجو روانه ده. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د انتخاباتي مسایلو په سر تاوتریخوالی رامنځته کړي. اسدالله خالد د یکشنبې په ورځ په کابل کې د خزینه پوځیانو یوې غونډې ته وویل چې خلک د انتخاباتي مسایلو په سر ممکنه تاوتریخوالی ته اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر انتخاباتي ټیمونو پلویانو په اووه ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې د پروسې مخه نیولې ده. اجمل تورمان په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وای خلک اندېښمن دي چې ممکن د روان انتخاباتي بهیر په تاوتریخوالی وانوړي او ناورین رامنځته نشي. خاغلی خالد د یک شنبې په ورځ د خزینه پوځیانو د سولې او امنیت په نوم جوړې شوې غونډه کې دغه خبرې کولې. وی ویل په دې برخه کې به هیڅ ډول تاوتریخوالی ته اجازه ورنکړل شي. دی وی دا په سرګند ډول وایو څنګه چې مو ثابته کړې ده چې بې پرې به وسو، هیچا ته به په هیڅ حالت کې د افغانستان د خلکو د ژوند د مختل کولو اجازه هم نه ورکوو. افغان ملي ځواکونو دا وړتیا لري چې د دښمنانو د توطیو مخه ونیسي. سیاست د انتخاباتي کمیسیون دی او دا چې څرنګه مختزي، څه ډول حساب کوي او څه ډول سره جوړیږي، دا به څرګند شي. په افغانستان کې د خلکو مدني حقونه موجود دي، هغوی خپل کار کوي. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر په خپلو خبرو کې د هیڅ یوې ډلې نوم وانه خیست، خو مخکې تر دې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او امپالنې د انتخاباتي ټیم په ګډون د ځینو انتخاباتي ټیمونو پلویانو په ځینو ولایتونو کې د بیا شمیرنې د بهیر مخه نیولې، چې دې کار د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارې له ستونزو سره مخ کړي دي. د سیاسي چارو په انتظار خادم وایي د انتخاباتو په بهیر کې د دفاع وزارت احتمالي مداخله د انتخاباتو پروسه جنجال
خاغلی خالد مخاطب ڈاکٹر عبداللہ ٹی وی اصل سیاست کی کبیرہ گناہ، یعنی مزلی لغزش کہتے
دا پرسه کې چې مخکې درې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د 2000 د زیاتو محلونو د رایو د بشمیرنې د بهیر په پیل دې سره د محمد اشرف غنی په مشرۍ له دولت جوړونکو ټیم پرته نورې ټول انتخاباتي ډلو له دغه بهیر سره پریکون اعلان کړ. د افغانستان د ولسمشرۍ د نومندانو شورا د عبدالله په مشرۍ ثبات او امپالنې او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت انتخاباتي ډلې اداره لري چې شاوخوا 300,000 رای د کمیسیون د طرزالعملونو خلاف سیستم ته داخل شوی چې تر بیا شمیرنې مخکې باید باطل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تازه د 1100 د زیاتو محلونو رای باطل اعلان کړي، خو د ولسمشرۍ د انتخاباتو معترض نوماندان وایي دا چې دوی د بیا شمیرنې پروسه کې نه موجود، د کمیسیون دا پریکړه ورته د منلو نه ده. په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او امپالنې انتخاباتي ډلې ویان بشیر احمد تینج وایي دوی د تاوتریخوالي پلویان نه دي. د ده په خبره شفافیت ته د انتخاباتو تر رسولو پورې به د دغه ټیم تحسن او اعتراضونه دوام ولري. څوک هم دا حق نه لري چې زموږ د مشروع غوښتنو مخه ونیسي. دفاع وزیر د لوی امنیتي موضوعات ته پام وکړي، نه دا چې سیاسي چارو کې مداخله وکړي. موږ له امنیتي ارګانونو غواړو چې په سیاسي موضوعاتو کې بې پرې واوسي. په ورته وخت کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم وایي که چیرې د ښاغلي عبدالله د انتخابات د ټیم د انتخاباتو د بهرن کولو په فکر کې نه دی، باید د دفاع وزارت د سرپرست وزیر له خبرو ویره ونه لري. د دولت جوړونکو ټیم یو ویان جاوید فیصل
کله چې په وطن کې د امانظم په اعتبار سره مقامات له درسته کوم بحث کیږي، په دې کې ولې باید د محترم چین تشویش ولري او ځان خطر کې وویني؟ دا په دې معنی ده چې دوی حتماً دغه ډول فعالیت شاید یا په نظر کې وي یا یې ترشا وي یا یې په ارتباط بحثونه ولري. مهمه ده چې دغه ټیمونه د دغه ډول کارونو څخه لیرې پاتې شي، قانون ته احترام وکړي، د خلکو اړتیا ته احترام وکړي.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او امپالنې انتخاباتي ټیم ویان بشیر احمد تین بیا ازادي راډیو ته وویل دوی په انتخاباتو کې د شفافیت په هدف د کابل په شمول د افغانستان په لویو ښارونو کې اعتراضي غونډې په پام کې لري. اوس مهال د افغانستان په ولایتونو کې د یو شمېر انتخاباتي ټیمونو لخوا د رایو د بیا شمېرنې پروسه ولاړه او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې دي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. و موردل چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د انتخاباتي مسایلو په سر تاوتریخوالی رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر انتخاباتي ټیمونو پلویانو په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې د پروسې مخه نیولې ده. په همدې حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا وایي که ونه توانیږي چې په وو ولایتونو کې رای بیا وشمېري، نو د وروستۍ پریکړې او د پایلو د اعلان لپاره به د کمیسیون بورډ ته خپل عملیاتي راپور وسپاري. حبیب الرحمن ننګ نن خبریالانو ته وویل چې دوی په دې اړه په اړوندو ولایتونو کې له امنیتي مسؤلینو هم مرسته غوښتي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ځینې کمشنران وایي چې د ستونزې د حل لپاره له انتخاباتي ټیمونو سره خبرې روانې دي او ډېر ژر به دا ستونزه حل شي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
په وو ولایتونو کې د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر په وړاندې مزاحمت د جمهور ریاست د انتخاباتو د پایلو اعلان له نامعلوم برخلیک سره مخ کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د یک شنبې په ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې ګواښ وکړ که چا تفتیش او بیا شمیرنې ته اجازه ورنه کړه نو خپل عملیاتي راپور به د وروستۍ پریکړې لپاره د کمیسون بورډ ته وسپاري.
اگر ولایت کې ما ته هنوز نتانستمون جواب
هغه وایي په هغه ولایتونو کې چې موږ ونه توانیږو بیا شمیرنې ترسره کړو موږ ټول عملیاتي راپورونه کمیسون ته سپارو او هر تصمیم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون بورډ ونیو موږ هغه عملي کوو
او تطبیق میکنیم او عملي میسازیم.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې درویش ولایتونو د رایو بیا شمیرنې معلومات سرور ته انتقال سوي، د کابل او هلمند به د یکشنبې ورځې تر پایه سیستم ته داخل سي او د ننګرهار او کندهار ولایتونو بیا شمیرنې پروسه به تر سبا بشپړه سي. د دغه کمیسون کمیشنر عصمت الله مال وایي چې په سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې ته د اجازه ورکولو لپاره له انتخاباتي ټیمونو سره په خبرو بوخت دي.
مونږه کوشش کوو او تر اوسه مو کوشش کړی ده، مونږه د دروازې خلاصې دي، مونږ څو واره د ټولو محترمو نماندانو استادو سره دلته لیدلې دي، بیا هم ورسره ګورو، امید ده چې دا مشکل حل شي او زه مطمئن یم چې حل کېږي. چې در صورت کې حل نه شوه باز رهبری کمیسون تصمیم بعدي خود خاص یافته.
ښاغلی مل زیاتوي چې کمیسون د هغه 1,00,000 رایو پاړه چې ځینې انتخاباتي ټیمونه پرې اعتراض لري وروستۍ پریکړه کړې او که چیرې کوم انتخاباتي ټیم یې په اړه شک لري نو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته دې په دې اړه رسمي شکایت وسپاري څو په اړه یې وروستۍ پریکړه وسي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د تېرې میزان میاشتې په 6 وسول چې کمیسون یې د رایو د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه 2 نیټې نقص کړې. اوس به ولیدل سي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون بورډ په دې اړه څه پریکړه کوي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ په تمو د ازادي راډیو ټکی کام. و هم اوریدل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دارالانشا وایي که دوی ونه توانیږي چې په اوو ولایتونو کې رای بیا وشمیري نو د وروستۍ پریکړې او د پایلو د اعلان لپاره به د کمیسون بورډ ته خپل عملیاتي پلان وسپاري. د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن خبریالانو ته ویلي چې دوی به په دې اړه اړوندو ولایتونو کې له امنیتي مسؤلینو هم مرسته غوښتي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د شمیرنې روان بهیر ولې دومره جنجالي شو؟ د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د یو شمیر معترضو کاندیدانو د ټیمونو دریزونو دغه پروسه لنجمنه کړې ده. ښاغلي رشید وویل چې د ده په باور له یوې خوا کمیسون نه دی توانېدلی چې د معترضو کاندیدانو د ټیمونو قناعت حاصل کړي او دغه راز د معترضو کاندیدانو ټیمونه هم داسې فرمایشات لري چې کمیسون یې نشي عملي کولی. له ښاغلي رشید سره نوریاس نوري مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې آیا د انتخاباتو د یو څارونکي په توګه د دې تمه کوي چې دغه را ولاړې شوي جنجال به په نږدې راتلونکي کې حل شي؟
تر کوم ځایه پورې چې موږ دا وضعیت مطالعه کوو، یعنی داسې قراین چې دغه مسله ژر تر ژره د کمیسون او د معترضو نماندانو او د هغوی پایوان تر منځ حل فصل شي نه لیدل کېږي، او له دې امله موږ هم خوشحین یو چې ولې په ولایتونو کې د تفتیش او د بشمنۍ برخه کې هر پله شوې او دفتر تړلي پاتې دي، او داسې ښکارېږي چې معترضین خپل موقف باندې کلک ټینګار کوي چې تر څو چې دوی غوښتنې ونه منل شي نو دوی به چې په دغو ولایتونو کې دفترونه پرانیستل شي او دغه د بشمیرنې مرحله بشپړه شي او کمیسون هم تر اوسه پورې عملي لاره چاره نه ده غوره کړې چې دغه حجت.
رشید صاحب، ستاسو په نظر اصلي ستونزه چیرې ده؟ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نشي کولی چې معترضو کاندیدانو ته قناعت ورکړي او هغوی په دې پروسه کې شامل کړي، او که معترض کاندیدان نه غواړي چې له سره دغو ولایتونو کې چې تاسو یادونه وکړه د رایو د بیا شمیرلو بهیر او تفتیش ترسره شي؟
ستونزه په تقریبا د کمیسیون په توضیحات کې ده. دوی هغه معلومات له پیل نه په ښه توګه مطرح نه کړل، کله د قرنطین موضوع مطرح شله، کله د بېرته دغې اعتبار کولو موضوع مطرح شله، تر حد پورې هغه نماندان چې ډېر حساس و د مسئلې په اړه باندې هغوی په داسې یو موقف کې واقع کړل چې د کمیسیون په کړو باندې نسبتا بدبینه سي. او دوم قدم کې دا ده چې ځینې نماندانو ټکټونه هم خپل هغه فرمایشات لري چې کمیسیون د هغو په منځ کې نسي کولی چې داسې لاره غوره کړي چې دوی ته توان ورکړي تر څو ټول طرفونه قانع کړي. نو جزئیات د مسلې شریکېږي نه کومې غونډې چې د کمیسیون او د ټکټونو ترمنځ نیول شوي دي په هغو کې ناظر نهادونه او داسې مطبوعات نشته چې حداقل موږ د دوی هغه ستونزې نیمګړتیا پیدا کړو چې څوک ستونزې لري او څوک غوښتنې ډېرې دي. نو د حل لارې دغه اوس وخت کې فکر کوم دا ده چې کمیسیون یو پرانستې غونډه وګوري د همدغه ټکټونو په منځ کې هغه تخنیکي موارد چې دوی په منځ کې د بحث وړ دي هغه د ناظرینو په حضور کې چې بې پلوي دي مطرح شي تر څو موږ پوه شو چې څومره دغه غوښتنه د قانون مطابق دي او څومره کمیسیون د قانون مطابق کولی شو چې یو روښانه تصویر خلکو وړاندې کړي چې ستونزه په چېرته ده او څو ګرام دي.
د انتخاباتو له جنجالي کېدو سره نن د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وویل چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د انتخاباتو په تړاو تاوتریخوالي ته مخه کړي. آیا انتخابات دومره لنجمن شوي دي چې د دې ویره شته چې دا په یو تاوتریخوالي بدل شي؟ دغه اعتراضونه چې نن دوام لري
ویره هم دا ده چې خدای نه خواسته داسې نه شي چې دغه فضا کرار کرار له اوسني حالت نه ووځي او په یو دوه مرحله کې چې هغه یو څه ستونزمن حالت وي هیڅ واقع نه شي. نو اندېښنه شته په خلکو کې هیله مند یو چې موږ هغسې وضعیت ونه رسېږو. هم د ټکټونو مسؤولین هم کمیسیون په ډېره شفافه ډول باندې دغه مسایل سره مطرح کړي، هغه مسایل چې د روښانتیا او د وضاحت لپاره اړ دي دغه پاڼه باندې کار وشي او باقي کمیسیون ته اجازه ورکړل شي چې خپل دفترونه پرانیزي او خپل
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې زموږ همکار نوریاس نوری ورسره مرکه کوله.
مننه چې آزادي رادیو اوري.
سم ورزو کندهار ته. د کندهار ولایت اوسیدونکي وای چې د دغه ولایت 15% اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی لري. د کندهار د اوبو رسولو اداره وایي تر راتلونکو 5 کلونو پورې به د پروژو له لارې د کندهار 50% اوسیدونکو ته د څښاک پاک اوبه ورکړي. د اړوندو چارواکو په خبره د نل د پاک اوبو د رسونې د پروژو په عملي کېدو سره به وتوانېږي چې د دې ولایت ډېری کورنۍ د څښاک له پاک اوبو څخه برخمنه شي. صادق رښتینی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
ماشومان ځوانان او د پخو مرکزان د یو کور څخه راایستل سو پیپونو ته په نوبت ولاړ دي او هر یو غواړي چې ژر خپلې ډبې د کپري او کور ته ولاړ سي. د حمید الله په نوم یو ځوان چې په خپل زرنج موټر سایکل کې د 2 کیلومتر لیرې ځای څخه د اوبو وړلو لپاره راغلی وای، کور کې د برمی او بخښت سوي او د هر ورځ اړدی چې د اوبو راوړلو لپاره نیم ساعت مزل وکړي.
سل یو نیم سل متر موږ ولې دی بلمیا اوبه نه کوي، اوبه نه لري، نه ران نه لري، هلته نږدې اوبه نه شته چې موږ راوړو. دا غزه سره راوړو مجبور دی زیاته راځو. هر ورځ دا تکلیف دا مشکل د اوبو د موږ لرو.
دا یوازې حمید الله نه دی چې د چشاک د پاک اوبو ستونزه لري، بلکې د کندهار ښار د ګڼو سیمو اوسیدونکي هم ورسره مخامخ دي. د دغه ښار د نهمې او دولسمې ناحیې اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چشاک د پاک اوبو د کمښت له امله زرګونه متره واټن وهي چې اوبه ترلاسه کړي. دوی وایي په ځینو سیمو کې د اوبو رسولو نلان شته خو اوبه ورته منظمې نه راځي.
دا مشکل د اوبو څخه به خډه لرموز. نو د حکومت سم دا ایل ده چې یا یو برمی مصطفی لکی یا دغه اوبو پای راغلی دی، پای راغلی دی پر دا سړک تیر شوی دی، اما دا کورو ته نه دی ورتل شوی چې دا کورو ته باور کې دا پای پسر. نو دا مشکل به خډه دی دلته مسلمان دا څو بره دا کښنه دا سپینځل خلک ولر دی. دا مسلمان نن تاکر دا سر تلاک خلک کړي مشتله دا وبرکی
موږ یو غړپ وبنلر د څنګه غنلر. نو اوس موږ کوم مشکل درته وای ګوره، هغه ته په دوه ورځې کې راځي د سړک هغه غاړي ته. دلته موږ په اوتنه دی دلې هغه چې راشي یو سات راځي، یو سات راځي هغه دغه چې په ساتل کې موږ ونیسو بیا ورواچو ټانکیت هغه نسته کشکې هغه وای.
د کندهار د اوبو رسونې ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال د کندهار یوازې 15% اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی لري. د یادې ادارې مشر محمد نادر کاکړ ازادي راډیو ته وویل په کندهار کې د څښاک د پاک اوبو د برابرولو په موخه نه لوی پروژې روانې دي.
لکندهار ورزو د تخار په لور د تخار ولایت اوسیدونکو په دغه خار کې د جنایي جرمونو هدفي وژنو او د غیر مسؤولو وسلوالو لزیاتې دوه شکایت کوي او له دولت غواړي چې دغه سنځې د لری کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار اجمل آریان راکوي.
د جنایي جرمونو زیاتوالی او د غیر مسلو وسلوالو شتون تخاریانی اندېښمن کړي دي. د تخار ولایت اوسیدونکو په ښار کې دننه او په ولسوالیو کې د جنایي جرمونو زیاتوالی او دغه راز د غیر مسلو وسلوالو له فعال او حضور څخه شکایت کوي. دوی له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکی محمد بشیر بشار وایي
حاکمیت کسانی که دارای افراد مسلح غیر مسئول هستند
د خپل سر و ټوپکیانو حضور د دې سبب شوی چې په تعلقانو ښار کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شي. زموږ یو شمیر هیوادوال په سازمان یافته ډول د ښار له واټونو او له ولسوالیو څخه تښتول کیږي او په مرموز ډول وژل کیږي،
اختطاف میشوند و به قتل میرسند.
دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې میش خپل سری ټوپکیان پر هر ډول جرم جنایت لاس پورې کوي او د خلکو ژوند یې له بېلابېلو ننګونو سره مخ کړی دی. د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکي عبدالملک عمرار په دې اړه وویل د جنایي جرمونو د کچې لوړېدو د تخار اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي او موږ د دې ولایت له سیمه ییزو چارواکو غواړو چې د جنایي جرمونو او د غیر مسلو وسلوالو د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا د تخار د ولایتي شورا یو شمېر غړي غیر مسلو وسلوال د امنیت تامینولو پر وړاندې جدي خنډ بولي او له امنیتي ارګانونو غواړي چې په سیمه کې د دغه ډلې د خپل سروی مخه ونیسي. د ولایتي شورا غړی محمد یعقوب نظری وایي غیر مسؤول ټوپکیان له طالبانو څخه هم بدتر دي، ځکه دوی اختطافونه، غلاوي او قتلونه کوي او په هر ډول جنایت لاس پوري کوي او باید ډیر ژر خلاص شي. په ورته مهال کې د تخار د امنیت قمانداني چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې ده او هڅې کوي چې په وخت سره د جرمونو مخه ونیسي. د امنیت قمانداني ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه وویل
در مدت 8 ماه سال جاری به تعداد 190
د روان کال په اتمه میاشت کې د پولیسو لخوا 192 تنه تورن کسان د اختطاف، قتل، وسلوالو، غلا او زورګوي او د اخلاقي فساد په تړاو نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. له دې سره سم د تخار د ولی ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ییزه اداره د غیر مسلو وسلوالو د خلیصلاح کولو په اړه جدي اراده لري.
نیروهای امنیتي مو در مقابل کسایی که با تفنگ و اسلحه
زموږ امنیتي ځواکونه د هغو کسانو پر وړاندې جدي پلانونه تر لاس لاندې لري چې په ښار کې له غیر قانوني وسلو سره تګ راتګ کوي او د خلکو پر وړاندې ستونزې زیږوي او هڅې روانې دي چې د روان کال تر پایه پورې په دې ولایت کې ټول خپل سری ټوپکیان خلیصلاح شي. خو د تخار اوسیدونکو بیا وایي چې تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د امنیتي ارګانونو له لوري د غیر مسلو وسلوالو د خلیصلاح کولو په خاطر جدي او عملي ګامونه نه دي پورته شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا هم یو نړیواله مسله ده. امریکا متحده ایالاتونو د ټولنیزو رسنیو له سرو شرکتونو فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه بند کړي. دا غوښتنه د ایران د حکومت د هغه اقدام په غبرګون کې شوې چې په دې هیواد کې د اعتراضونو پر مهال انټرنیټ بند کړی دی. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په امریکا کې چې د بهرنیو چارو وزارت په رسمي ټویټر پاڼه کې خبره شوې ده د ایران رژیم خورا دوه مخې بللی دی. د همدارز ویلي د ایران رژیم په داسې حال کې انټرنیټ قطع کوي چې په خپله له دغو ټولو ټولنیزو شبکو کار اخیستلو ته دوام ورکوي. نوموړي د ټولنیزو رسنیو له سترو شرکتونو فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه تر هغو بند کړي چې په دې هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو څخه د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي، د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او ولسمشر حسن روحاني د اکاونټونو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د ایران حکومت تېر اونۍ په ټول هیواد کې د اعتراضونو د راپورته کېدو وروسته انټرنیټ بند کړی دی، خو ځینو څارونکو ډلو ویلي چې په تېرو دوو ورځو کې انټرنیټي اړیکې بېرته زیاتې شوي دي. ایراني چارواکي ادعا کوي چې دا اعتراضونه اوس راکم شوي، خو تر اوسه داسې څه نه دي خپره شوي چې دا ادعا تایید کړي. اعتراضونو وروسته لغه راپورته او سلو شارونو تخپاره سول چې د ایران حکومت د نومبر پر 15مه د تیلو د بیې د لوړېدو اعلان وکړ. آیت الله علی خامنهای د دې مظاهرو پر وړاندې په خپل لومړي غبرګون کې وویل چې د حکومت پرې کړې ملاتړ کوي. هغه له امنیتي چارواکو هم وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپلې دندې ترسره کړي. د په ایران کې د تیلو د بیې د لوړېدو په اعتراض کې د خلکو پر مظاهرو انتقاد وکړ. ایران خپل بهرني دښمنان لکه د امریکا متحده ایالات، سعودي عربستان او اسرائیل تورنوي چې د ایران د دې عامت او تریخوالي په لا ډېرېدو کې لاس لري. د ایران حکومت وایي 15 کسان په دغو اعتراضونو کې وژل شوي دي، خو د بشري حقونو ډلې لکه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د وژل شویو کسانو شمېر تر 100 ډېر یادوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د ایران رژیم د دې لپاره انټرنیټ بند کړی چې هڅه وکړي د وژل شویو شمیر او په ټول هیواد کې پر زرګونو اعتراض کوونکو راغلې تراژیدي پټ وساتي. فرانس پرس خبري اژانس ویلي فیسبوک، انستاګرام او ټویټر تر اوسه د امریکایي چارواکو د وروستۍ غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. امریکا د نومبر پر 22مه د ایران د مخابراتو